پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، د ازادۍ رادیو پی یو استودیو ته مو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې نیم ساعته خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د وروستیو تحولاتو په اړه له خبرونو او راپورونو سره زه احمد تکل او په تخنیکي برخه کې زما همکار شمشاد زدران ستاسو په خدمت کې یو. قدرمنو، د دې خبرونې موضوعات تر ډیره د کابل پر انترکانتینټال هوټل له حملې وروسته پر چارواکو انتقادونه رانغاړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سوریې په افرین ښار کې چې ترکی ځواکونو ځمکني عملیات پکې پیل کړي دي، د بشري وضعیت په اړه بحث کوي. نور راپورونه هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي دي.
دا افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د کابل پر انټر کانټینټل هوټل د وسلوالو طالبانو په برید کې د یو شمیر وژل شوو بهرنیانو هویت په ډاګه کړ. په پکتیا کې هغه وسلې او پوځي تجهیزات چې د تیر یو کال په موده کې د پولیسو لخوا په بیلابیلو عملیاتو کې نیول شوي وو، د ډایاک پروګرام ته وسپارل شول. او ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن بلن په لندن کې له لوړ پوړو برطانوي چارواکو سره وګوري. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د کابل پر انټر کانټینټل هوټل د وسلوالو طالبانو په برید کې د یو شمیر وژل شوو بهرنیانو هویت په ډاګه کړ. د دې وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی نن ازادي رډیو ته ویل، په بهرنیو وژل شوو کسانو کې یوې د قرغیزستان، نهه یې د اوکراین، یوې د یونان او د دریو نورو هویت به ډېر ژر روښانه شي.
14 نفر اتباع خارجی است که در جمع از او یک نفر از قزاقستان است، یک نفر از یونان است، 9 نفر از اوکراین است. او هویت 3 نفر دیگه تا به فعلا معلوم نیست که هم به زودترین فرصت معلوم میشه.
د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت تر دې وړاندې تایید کړی و چې شپږ تنه اتباع یې په دې برید کې وژل شوي. د رپورټونو له مخې په دغه برید کې اکثره وژل شوي د افغان کامیر خصوصي هوایي شرکت بهرني کارکوونکي دي. د رویټرز خبري اژانس په وینا، د برید پر مهال د دې شرکت شاوخوا څلوېښت پلوټان او نور عمله د هوټل دننه و. د دې شرکت د لږ تر لږه یوولس کارکوونکو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. اطلاعاتو ته د لاسرسي د څارنې کمیسیون چارواکي انتقاد کوي چې د کورنیو چارو وزارت د کابل پر انټر کانټینټل هوټل حمله کې د تلفاتو د شمیر په اړه زده او نقص معلومات خپروي. د دې کمیسیون رسیال سیاد اکرم افضلی نن ازادي رډیو ته وویل، د وزارت د خپلو بې کفایتیو د پټولو لپاره د دقیقو معلوماتو له ورکولو ډډه کوي.
د کورنۍ چارو وزارت د خپل پکفایتۍ د پټولو دپاره دغه امر ټیټ کوي. لازمه ده چې د کورنۍ چارو وزارت خلکو ته دقیق امر وښيي. داخلي وزارت باید د برخه کې د قانون پر بنسټ باندې عمل وکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا دا تورونه ردوي چې دوی تل هڅه کړې چې له رسنیو سره کره او تازه معلومات شریک کړي. دا وزارت وایي د کابل پر انټر کانټینټل هوټل د وسلوالو طالبانو په برید کې څوارلس بهرنیان او پنځه افغانان وژل شوي. خو رویټرز خبري اژانس بیا د یو لوړ پوړي افغان امنیتي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی ښودل شوی، د وژل شوو کسانو شمیر له دریو زیات ښودلی. دا یادونه وړ ده چې د کورنیو چارو وزارت د پیښې له هماغه فایل راهیسې وخت په وخت ارقامو په اړه داسې رپورټونه خپرول چې نور رسنیو بیا نور سوایل. په پکتیا کې هغه وسلې او پوځي تجهیزات چې د تیر یو کال په موده کې د پولیسو لخوا په بیلابیلو عملیاتو کې نیول شوي ول، د ډایاګ یا بې وسلې کولو پروګرام ته وسپارل شول. د پکتیا امنیه کمانډان مل پاسوال سید ګل اقا روحاني د وسلو د سپارنې په ځای کې رسنیو ته ویل چې په دې مهماتو کې اته څلوېښت میله کلاشینکوفونه او نورې وسلې شامل دي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن بنن په لندن کې له لوړ پوړو برطانوي چارواکو سره وګوري. دا اروپا ته د ټیلرسن د څو ورځني سفر لومړی پړاو دی چې په ترڅ کې به یې نوموړی وارسا، پاریس او داووس ښارونو ته ولاړ شي. یو امریکایي چارواکي ویلي، د اروپایي متحدانو سره به د ټیلرسن خبرې اترې تر ډیره د ایران په اړه راڅرخي، چې پکې د ایران سره د اتومي تړون نیمګړتیاوې ختمول او همدارنګه په منځني ختیځ کې د دې هیواد د پراخیدونکي نفوس مخنیوی دی. بلخوا د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي، دی به تهران ته د بالستیک مزایلو د پروګرام او اټومي موافقې په اړه د بحث لپاره د مارچ پر پنځمه لاړ شي. جان ایو لودیریان په هغه مرکه کې چې د لیفیګار ورسپانې نن خبره کړې ویلې د بالستیک مزایلو او سیمهیزو مسایلو په اړه بل ایران سره بحث داخل شو. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر روانه میاشتو سلاغه ایران ته خپل سفر لغوه کړ چې په ایران کې د درې اونیو په موده کې د حکومت ضد مظاهرو دغه هیواد ته ټکان ورکړ. ایو لودیریان وویل فرانسه تمه لري چې په منځني ختیځ کې د ایران د بې ثباتوونکي پوځي نفوذ د لبنان له حزب الله ډلې د مالي ملاتړ او په یمن کې له حوثي یاغیانو د حمایت مسایل مطرح ځکه نو باید د مارچ پر پنځمه نیټه ایران ته سفر وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ویل خپل ایراني سیال جواد ظریف سره به خبرې وکړي. ایو لودیریان تر دې مخکې پر ایران تور لګولی چې په سیمه کې د خپل نفوذ د پراختیا اراده لري، خو تهران د دې تور په ځواب کې ویلي و فرانسه د سیمې په بحرانونو کې سلیقوي او جنایي چلند کوي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سوریې په افرین سیمه کې پر بشري وضعیت بحث وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې پوځیان او جنګي الوتکې د هغو پوځي عملیاتو رهبري کوي چې د دې سیمې په کورد میشتو سیمو کې پیل شوي دي. ډیپلوماټانو پرون وویل چې د امنیت شورا دا بحثونه چې فرانسې غوښتنه کړې ده نن د تړلو دروازو تر شا د افغانستان پر وخت د شپې پر 9 بجو په پام کې دي. په دې غونډه کې به د سوریې په ادلب ولایت او د غوته په ختیځ کې د سوریې د حکومت پر پوځي کمپاین هم بحث وشي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان ایو لودیریان وویل هېواد د سوریې په افرین کې په وحشیانه ډول د بشري وضعیت خرابېدو ته ژوره اندېښنه لري چې د بشري حقونو څارونکي پکې د ترکیې لخوا د پوځي عملیاتو په لومړۍ 24 ساعتونو کې د لږ تر لږه 14 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی. د ترکیې ځواکونو دغه پوځي عملیات د شنبې په ورځ پیل کړل چې په مرسته یې هڅه کوي له افرین څخه د کردانو د ولسي خوندیتوب د کتې یا وای پی جی هغه جنګیالي وباسي چې امریکایي ملاتړ کوي. دا خبرونه
ل پی یو استودیو څخه غرمنۍ خبری مجله او قدر منوریدونکو را سره اوسئ. د دې خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. کام ایر خصوصي هوایی شرکت وایي چې د انتر کانتیننتال پر هوټل له برید وروسته لا هم د دوی 9 تنه کارکوونکي ورک دي. اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون او یو شمیر وکیلان د کابل پر کانتیننتال هوټل له حملې وروسته د چارواکو لخوا رسنیو ته د ضد نقیز معلوماتو پر ورکولو انتقاد کوي.
د کورنۍ چارو وزارت د خپل پټپټۍ د پټولو لپاره دغه امر ټیټ کړی.
لیو کارپو سره مو په دې اړه خبرې کړي چې څنګه وسلوال برید کوونکي ځانونه داسې مهمو ځایونو ته رسولی شي.
زه فکر کوم چې دغه خلک وړاندې د وړل شوي دي، هغلته ځای شوي دي، نقشه کشي د ځان لپاره کړي چې د کوم ځای نه باید حمله وکړي، چا په خارجیان دي، چا په داخلیان دي.
په نورو موضوعاتو کې د لوګر ولایت بڼوال د خپلو انګورو د حاصلاتو د وچولو لپاره خونې غواړي. او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په یوه بیړنۍ غونډه کې د سوریه په شمال لویدیز ښار افرین کې چې ترکی ځواکونو پوځي عملیات پکې پیل کړي دي بحث وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د کامیر خصوصي هوایی شرکت چارواکي وایي چې پر انتر کانتیننتال هوټل له حمله وروسته له هم د دوی 9 تنه کارکوونکي ورک دي. د دې شرکت جنرال ډایرکټر د سمد عثمان سمدینن ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه په دې پیښه کې د اوختو ځاني تلفاتو په اړه دوی ته دقیق معلومات نشته. په دې اړه جزئیات له کابله د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
د افغان کامیر خصوصي هوایي شرکت مسؤلین وایي چې د انټر کانټیننټل هوټل په پیښه کې د دوی یو شمیر پیلوټان او کارکوونکو ته مرجوب لا وخت ده. د دغه شرکت جنرال ډایرکټر سمد عثمان سمدی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تلفاتو په اړه ځکه کره معلومات په لاس کې نشته چې لا هم د دوی یو شمیر کارکوونکي ورک دي او د ځینو جسدونه ورته نه دي سپارل شوي.
نیستن د بین کسایی که ما به دوست آورده میشنه و همه خیال ما گفته میتونم بخطر که از طرف سه بعدی تاره ایچ کنم تشخیص نشده و ما کنم رسمی از طرف سه بعدی کنم معلومات نداریم.
ول مشپه او پرون ورځ 15 وسلوالو طالبانو په کابل ښار کې په انټر کانټیننټل هوټل ډلې ز حمله وکړه. د افغانستان د کورونا چارو وزارت په وینا په دغه پیښه کې ټول ټال 1944 بهرنیان دی وژل سوي دي او نه نور افغانان ټپیان سوي دي. د راپورونو لمخې په دغه برید کې اکثره وژل سوي د افغان کم ایر خصوصي هوایي شرکت بهرني کارکونکو دي. د روټرز خبري اژانس معلوماتو لمخې د حمله پر مهال د دغه شرکت شاوخوا 40 پیلوټان او نور عملیه د هوټل دننه موجوده و. خود افغان کم ایر خصوصي هوایي شرکت مسؤلین وایي چې د پیښې په وخت کې د دوی شاوخوا 240 کارکونکي په هوټل کې موجود و. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې په دغه پیښه کې یو شمېر بهرنیان وژل سوي دي. د دغه وزارت بیان مرستیال وایي نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل
روسی ارقام هم دغه دي چې په ټول 19 نفر چې 14 نفر بهرنیان دي وژل شوي دي او 15 نفر نور افغانان چې غو شهادت رسیدلی دي او 9 نفر نور هم به روسی ارقام شې زخمیان دي. 3 نفر ملکیان دي او 4 نفر هم به نظامیان دي.
د کم ایر خصوصي هوایي شرکت کارکونکو مسولین وایي چې هغه کسان چې له دغه پیښې څخه ژوندي پاتې سوي دي ډېر شدید شوک لیدلې ده او نسی کولای چې عادي حالات راوځي. نه پروازونه به دوی څو ورځې نور هم وځنډیږي ځکه دوی شوک لیدل دي او نسی کولای چې پروازونه وکړي. بلې تکل صاحب
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو له کابل د ازادۍ رادیو خبریال رحمت الله افغان و چې د کام ایر د خصوصي هوایي شرکت د چارواکو پر سرګندونو یې راپور ورکوه. دوی وایي چې د انټرکانټیننټال هوټل په پیخه کې هم د دوی نه تنه کارکونکي ورک دي. تر اوسه پورې هم د کانټیننټال د حملې د تلفاتو په اړه چارواکو دقیق او کره معلومات نه دي ورکړي او که معلومات هم ورکړي دي یو شمیر څارونکي شک پرې لري. چارواکو تر اوسه پورې ویلي دي چې 19 کسان ټول وژل شوي چې 14 پکې بهرنیان او 15 افغانان دي. همداراز دوی وایي چې 9 نور کسان زخمیان شوي دي. خو له دې مخکې د کورنیو چارو د وزیر په ګډون یو شمیر نورو چارواکو نور معلومات له رسنیو سره شریک کړي وو او حتی ویل کېدل چې یوازې 15 کسان په دې پیښه کې وژل شوي دي. اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون او همداراز یو شمیر وکیلان د امنیتي چارواکو لخوا رسنیو ته د ضد نقیز معلوماتو پر ورکولو انتقاد کوي او دا کار په پیښو کې د تلفاتو د پټولو په معنا بولي. د اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون مرستیال اکرام افضلي د تېرې ورځې حملې ته په اشارې سره وایي چې د دې پیښې په اړه له خلکو او رسنیو سره پر خپل وخت سم معلومات نه دي شریک شوي. همداراز په ولسي جرګه کې د خلکو یو شمیر استازي هم وایي چې د تېرې ورځې په حمله کې لسګونه کسان وژل شوي خو د کورنیو چارو وزارت د خپلې کمزورتیا د پټولو په خاطر دا معلومات پټ ساتي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور راکوي.
په کانټیننټل هوټل د حملې څخه وروسته د کورنیو چارو وزارت لخوا د تلفاتو په اړه د زیات او نقیز معلوماتو ورکول د رسنیو څخه د ملاتړو بنسټونو سخت غبرګونونه راپارولې دي. معلوماتو ته د لاسرسي کمیسیون وایي د کورنیو چارو وزارت لخوا په تیرو دوو ورځو کې رسنیو ته په وخت او دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي چې دغه کار د حملې په اړه د خلکو اندېښنې ډېرې کړې او د وزارت چارې تر پوښتنې لاندې راوستلې دي. د دغه کمیسیون مرستیال اکرام افضلي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا کار ممکن له رسنیو څخه د معلوماتو د پټ ولو په خاطر شوی وی.
د کورونا شهر وزارت د خپل پکفاته دی پټولو لپاره دغه امر ټیټ کړي. لازمه ده چې د کورونا شهر وزارت خلکو ته دقیق امر وکړي. داخلي وزارت په دې برخه کې د قانون پر بنسټ باندې عمل وکړي.
دا په داس حال کې ده چې وسلوالو کسانو د یک شنبه په شپه شاوخوا 9 بجې په انټر کانټیننټل هوټل حمله وکړه خو د شپې په اوږدو او سهار وختي هم رسنې او خلکو د دغه پیښې په اړه لازم معلومات نه لرل. له څو ساعته انتظار وروسته بالاخره د کورنیو چارو وزارت رسنیو ته وویل په دې پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. بلخوا په داس حال کې چې حمله کوونکو د یک شنبه ورځې 3 بجې خلک یرغمل نیولي وو او له امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت وو، د کورنیو چارو وزارت د ورځې په 11 بجې اعلان وکړ چې ټول وسلوال لمړه او حمله پایته رسیدلې ده. په داس حال کې چې امنیتي ځواکونه له 15 ساعته جګړې وروسته د دغه حمله په مهارولو بریالي شول، د کورونیو چارو وزارت ویان 13 ورځ شاوخوا 4 بجې په یو خبري کانفرنس کې یو ځل بیا د مړو شمیر 15 او د ټپیانو 9 اعلان کړ. خو وروسته بیا دا شمیر هم په خپل ځای پاتې نه شو، بلکې رسنیو د زینو سرچینو په حواله په دغه پیښه کې د وژل شویو شمیر 340 تنه وښود. ازادي راډیو چې بیا د کورونیو چارو وزارت سره اړیکه ونیوله د یاد وزارت ویان بیان نجیب دانش ویل په پیخه کې د څوار لس بهرنیو وګړو په شمول ټول اتلس کسان وژل شوی دي. ښاغلی دانش ویل په وژل شویو کسانو کې د کام ایر هوایي شرکت یو ولس کارکونکي هم شامل دي. په ولسي جرګه کې د خلکو یو شمېر استازي وایي د دې لپاره چې د کورنیو چارو وزارت د داسې خونړیو پیښو څخه د مخنیوي ناتواني پټه کړي هڅه کوي چې په دا ډول پیښو کې د مرګ ژوبلو اندازه کمه اعلان کړي. په دغې حمله کې چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو منلی په کراچۍ کې افغان کونسل عبدالله وحید پویان د فرا د مخابراتو رئیس جمال الدین بادشاه خیل د سولې عالي شورا د رسنیو مسؤول احمد فرزان هم وژل شوي دي. په داسې حال کې چې عیني شاهدان او ځینې رسنۍ اوس هم د کانټینینټل هوټل حملې د تلفاتو بېلابېلې شمېرې بیانوي. د کورنیو چارو وزارت نن دوشنبې ازادي راډیو ته د دې پیښې د وروستیو تلفاتو شمېر 19 تنه وښود. د یاد وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي د تلفاتو د شمېرو په اړه د انتقادونو په ځواب کې وایي
په هیڅ وجه د کورنیو چارو وزارت هغه معلومات چې دقیق وي هغه نه کتمان کې په وختن فوختن موږ کوښښ کړی. په همدې مسله کې موږ کوښښ کړی دی چې د افغانستان د قرمنو هیوادوالو سره دغه معلومات شریکي. خو دغه پیښه لږ مغلقه په دې وه چې هغه کسان چې د ترسانو لخوا وژل شوي وو دغه مسله په پاس شاوخوا کې د یوه قسمت هم دغه هوټل کې دوی بند پاتې وو 8 ساعت عمل ته وو.
له دې سره د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نه وایي اوس چې له پیښې دوه شپې او تقریبا دوه ورځې تیریږي لا هم رسنۍ او خلک نه پوهیږي چې د پیښې څرنګوالی څه دی او څومره تلفات لري. د دغه بنسټ اجرایه رئیس مجیب خلوتګر د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل په داسې حال کې چې په هیواد کې معلومات څه بل شی دي ځینې بهرنۍ رسنۍ په دغه پیښه کې د لسګونو بهرنیو وګړو د تریتم کېدو راپور ورکړی دی. دی ټینګار کوي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي د خلکو قربانۍ او اندېښنې نادیده ونیول شي د بیان ازادي او اطلاعاتو ته د لاسرسۍ به خورا سخت شي. یوسف زدان، ازادي راډیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ د کابل پر انترکانټیننټال هوټل د خونړي برید په اړه نور موضوعات هم لرو. په یوه مرکه کې به واورئ چې وسلوال طالبان څنګه کولای شي او له کومو لارو نه ځان دومره حساسو ځایونو ته رسوي او هلته وسلوالې حملې کوي. خو له هغه مخکې دا شیبه پام وکړئ اقتصادی خبرونو ته چې مرزی احمدزی چمتو کړی دی.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د ای آی آی بی یا د آسیا بنسټیزې پانګونې بانک مسؤلین غواړي په افغانستان کې د بنسټیزو پروژو په برخه کې پانګونه وکړي. د دغه وزارت وایي اجمل حمید عبدالرحیم سینن ازادي راډیو ته وویل د دغه بانک مسؤلینو په افغانستان کې دغه فرصتونه له نږدې څارلي او غواړي چې په نږدې راتلونکي کې د بنسټیزو پروژو په برخه کې پانګه واچوي. ښاغلی رحیم ځای وایي دغه بانک غواړي په لومړي سر کې په افغانستان کې د ریل پټلۍ د پراختیا او لمریزې برېښنا په برخه کې له افغان حکومت سره یو ځای کار وکړي. د کرنې او مالدارۍ وزارت په 1990 لمریز مالی کال کې د افغانستان په کچه د اوبو لګولو 1940 شبکې جوړوي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وین اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژې د راتلونکي مالی کال تر پایه د څه باندې 1,602,000,000 افغانۍ په ارزښت جوړیږي چې لګښت د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا ورکول کیږي. ښاغلی رستمی وایي د دغو شبکو په جوړېدو سره له 25% نه تر 30% پورې کرنیز محصولات زیاتیږي او هم به د اوبو له ضایعاتو 25% مخنیوی وشي. دغه شان زیاتوي د اوبو لګولو د شبکو په جوړېدو سره بزګران کافي او پر وخت اوبو ته لاسرسی پیدا کوي چې دا د دوی د محصولاتو د کیفیت له ښه کېدو او اقتصاد سره مرسته کوي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړي 1,200 افغانۍ، د بورې 50 کیلو یو بوجۍ 1,450 افغانۍ، د وریجې او درنې منې بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1,000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 3,000 او 1 لیتر ډیزل په 9,000 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9,000 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 3,000 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 400 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په یو بیړنۍ غونډه کې د سوریې د شمال ویدیز په هغه سیمه کې چې ترکیه په دې وروستیو کې پوځي عملیات پکې پیل کړي دي د بشري وضعیت په اړه بحث او خبرې وکړي. دا مسله نوریاس نوری تعقیب کړي او دا شیبه په سټوډیو کې را سره دی. نوری صاحب، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه غونډه چا را بللې او پر کومو مهمو مسایلو به په کومو د دې قضیې په کومو مهمو اړخونو به خبرې کوي؟
بله، تکل صاحب، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډه د فرانسې په غوښتنه را بلل شوې ده او په پام کې د نن د نیویارک په سیمه ییز وخت غرمه مهال وشي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لیدریان ویلي چې هېواد یې د سوریې په افرین کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه چې په چټکۍ مخ په خرابېدو دی اندېښنه لري. د بشري حقونو څارونکو ویلي لکه چې د ترکیې پوځ په سیمه کې پوځي عملیات پیل کړي، په تیرو 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 18 تنه وژل شوي. دغه راز په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دې بیړنۍ غونډه کې د سوریې په ادلب ولایت او په ختیځه غوطه کې د سوریې د حکومت د پوځي عملیاتو مسله هم وڅېړي.
موږ خو له خبرونو نه اورېدلی دي چې ترکیې په افرین سیمه کې پوځي عملیات پیل کړي او دا عملیات هم د کورد هغې وسلوالې ډلې پر ضد پیل کړي دي چې ترکیه یې تروریستي ډله بولي. نو دوی څه وایي چې دا هدف د عملیاتو څه دی او تر کومه به روان وي؟ څه به کوي؟ پلان د ترکیې څه دی؟
د کسب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، ترکیه دوه ورځې وړاندې یعنی د شنبې په ورځ دغه عملیات پیل کړل او هدف یې د اوفرین له سیمې د خلکو د ساتنې د ځواک وای پی جی د ملیشو چې امریکایي ملاتړ کوي ایستل دي. ترکیه دغه ځواکونه تورنوي چې د کردستان د کارګرانو له منع کړی شوي ګوند پی کی کی سره اړیکې لري، هغه ګوند چې د ترکیې په جنوب ختیځ کې له څه باندې 10 کلونو راهیسې وسلوال مبارزه مخته وړي. ترکیه متحده ایالات او اروپایي ټولنه پی کی کی یوه تروریستي ډله بولي. د ترکیې صدراعظم علي يلدريم د اکشن بي پورز یعنی پرون وویل چې د هواد ځواکونه د دوهمې ورځې لپاره د سوریې پر پوله واوختل چې په افرین سیمه کې عملیات مخته یوسي. هغه وویل واي پی جی ځواکونه د ترکیې په خارګوټو یو لستوغندي وشته چې لکتر لګه د سوریې یو کډوال په سرحدي کلی کې وژل شوی او وڅلوېښتنه نور ټپیان شوي دي. د ترکیې د صدر اعظم له قوله ویل شوي چې ویلي دي له دغو پوځي عملیاتو هدف دا دی چې د سوریې د خاورې دننه د سرحد په اوږدو کې د 10 کیلومتر په اوږدوالي یوه امنیتي ساحه رامنځته کړي.
نو نوري صاحب، تاسو هم یادونه وکړه چې دا هغه ډله ده چې د کردانو ملیشه چې ترکیه پر ضد عملیات کوي هغه ډله ده چې متحده ایالات ملاتړ کوي. امریکا په دې کې څه عکس العمل ښودلی؟
امریکا عکس العمل نه ښودلی. د امریکا متحده ایالاتونو د ترکیې د دغه اقدام په وړاندې خبرداری ورکړی چې ښایي هغه سیمه لا بې ثباته کړي. په عین حال کې له ترکیې غوښتي دي چې د سوریې د کردانو په وړاندې له زغمه کار واخلي او هم دا مسله یقیني کړي چې پیل شوي عملیاتو کې ملکي وګړو ته زیان ونه رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړي بیان کې دغه راز ویلي چې د ترکیې دغه پوځي عملیات باید له زماني پلوه او هم په یوې مشخصې سیمې پورې محدود وي. په عین حال کې بیا د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس ویلي چې د ناتو غړي ترکیه په سوریه کې مشروع اندېښنه لري او امریکایي چارواکو ته له مخکې د ترکیې د پوځي عملیاتو د پیلېدو په اړه خبر ورکړل شوی و. هغه خبرلان ته وویل ترکیه یو مسؤول هیواد دی او مخکې له دې چې هوایي عملیات پیل کړي په دې اړه له مخکې خبرداری راکړی و او دوی به دغه عملیات له موږ سره په مشوره مخته یوسي. ماتس دغه راز ویلي چې په دې اړه به د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو په سطح همکاري دوام ولري.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، زما همکار نوریاس نوری و چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نننۍ بیړنۍ غونډه کې د هغو بحثونو په اړه چې په پام کې دي او دا بحثونه د ترکیې د سوریې په شمال لویدیځ ښار افرین کې چې ترکیې پکې پوځي عملیات پیل کړي دي، نو هلته د رامنځته شوي بشري حالت په اړه د امنیت شورا په دې بیړنۍ غونډه کې بحث کیږي. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. یو ځل بیا د انټر کنټینینټال هوټل مسلې ته راځو. یو شمیر پوځي کارپوهان ایران او پاکستان نړیوالو ته د افغانستان د ناامنه ښودلو په هدف د ځینو کورنیو کړیو او زورواکو په مرسته دوی وایي چې ترهګریز بریدونه کوي. د پوځي چارو کارپو کابل خان تدبیر وایي د کابل پر انټر کنټینینټال هوټل خونړی برید د بهرنیو استخباراتو په لارښوونه د یو شمیر کورنیو کړیو په مرسته ترسره شوی. د ښاغلي تدبیر سره زما همکار په کابل کې محمد واصل وصال مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې وسلوال ترهګر څنګه وتوانېدل چې انټر کنټینینټال هوټل ته ننوځي او هلته نږدې 14 ساعته له امنیتي ځواکونو سره جګړه وکړي.
ګوري په افغانستان کې نظامی مدیریت د اصلاح خبره چې تر کومه حده پوری کیږي یا اوسنی دولت چې دې ته ژمن و چې باید د افغانستان امنیتي سکتور اصلاح کړي، دلته په سکتور کې د نن د یو شمېر زورواکانو چې د تقسیم تر عنوان لاندې په واک باندې ډډه اچولې ده او هیڅ نه کوي، هغه له تر اوسه په کثرت سره موجود دي. تر اوسه پورې د افغانستان نظامی سکتور پاک شوی نه ده. په افغانستان کې د پاکستان او د ایران د استخباراتو هغه ګډه هڅه چې په افغانستان کې د سرمایه ګذاري او یا په افغانستان کې د بندریانو د دلچسپۍ په ارتباط باندې ده، د هغه دپاره ډېرې زیاتې هلې ځلې کېږي چې دغه موضوع دوی مهار کړي او دلته بندریانو ته دا پیام ورکړي چې افغانستان د سرمایه ګذاري دپاره یو امن سیمه نه ده. دغه ټول عوامل په پرونی حمله کې شامل دي او زه تر ډېره بریده پورې داسې فکر کوم چې دغه خلک وړاندې نه وړل شوي دي، هغلته ځای پر ځای شوي دي او کله چې دوی ځای پر ځای شوي دي په ډېر آرام او اعصابو باندې دوی ټول په اصلاح باندې نقشه کشي د ځان دپاره کړي چې د کوم ځای نه باید حمله وکړي، چپ خارجیان دي چپ داخلیان دي او وروسته له هغې دغه عملیات انجام کړي دي چې هغه هم هغه د بندولو کیسه دغه شي ده چې نور زه داسې فکر کوم هغه مهمات چې دوی سره موجود وو هغه ختم شوي دي او حمله سرته رسېدلې.
تدبیر صاحب، پوښتنه دا ده چې بریدګر څنګه توانېږي له دومره ډېرو مهماتو سره هلته په انټر کانټینټل هوټل کې ځای په ځای شي او 15-16 ساعته مقاومت وکړي؟
دلته یو تعداد افراد چې هغه د تلاشیو نه مسؤول دي، د هغو سره مسلح افراد او اشخاص همدغه کانډیډل او نورو موسسو ته داخلیږي. د هغو افرادو سره دوی هر څه کولی شي انتقالي او له بلې خوا دوی ته هغه څه چې دوی غواړي چې ورسوي د هغه دپاره دوی مشخص افراد او اشخاص لري. فساد یو له دغو عمده عوامل نه ده چې په دغو مسایلو کې داخل ده. د افغانستان نظام یې تر ډېره بریده پورې تر خپل سیوري لاندې راوستی ده. د یو امتیاز په مقابل کې داسې افراد او اشخاص موجود دي چې هغه دا ټول شیان د نن انتقالوي کېدای شي هغه د تلاشي مسؤلین واوسي.
دغه کړۍ کېدای شي داسې مشخص ډول باندې تدبیر سب ووایاست چې دا څه ډول خلک دي، آیا د نظام په پوست کې داخل شوي خلک دي چې بالاخره لګېږي او دغسې عمل ترسره کوي؟
یقینا په تېر 15 کاله کې ګورئ، تاسو وګورئ دلته په واضح شکل سره اعلانونه کېږي. تاسو به څو ورځې مخکې په ایران کې هغه غونډه چې د پاتېګونو دپاره شوې وه، هغه غونډه تاسو هم شاهدان یو نړیواله میډیا هم شاهده ده، افغانان د دغو مسایلو قرباني ورکوي. د هغو په شان باندې ډېر زیات کسان نور چې له اسرائیل سره مناسبات لري او یا نورو حلقاتو سره مناسبات لري، هغه په دغو مسایلو کې ګرم دي او دوی په افغانستان کې نه د دوی موټر تلاشي کېږي او نه د دوی هغه څوک چې ورسره دي هغه بایومټریک کېږي.
بالاخره تدبیر صاحب، مسؤلیت د چا دی؟ دلته ګرام څوک دی؟ غفلت چا کړی دی چې دغسې یو پیښه رامنځته شوی؟
غفلت په ټوله کې د امنیتي ارګانونو، کشفي ادارو او هغه امنیتي کمپنۍ چې تازه دي کانټینټل د ساتنې لپاره استخدام شوې ده، دا ټول په شکل د اشکالو پکې ملوث دي. دلته د موګه کشفي ادارې تر ډېره بریده پورې په هغو کې هغه افراد او اشخاص چې ځای شوي دي، په هغه ضروري دانش او پوهه چې یو استخباراتچی باید ولري هغه نه ده موجوده. ټوله کې د افغان دا ویده ملت دا ټول مسؤل ده چې دغه مسایلو په ارتباط باندې په موږ باندې هر ورځ پیښه کیږي، پیښه سرته ورسیږي او موږ ټول ویده او آرام پراته یو.
د پوځي او امنیتي چارو کارپوه کابل خان تدبیر و چې د پر کانتیننتال د برید په مسله کې په امنیتي تدابیرو کې پر نیمګړتیا او خبرې کولې. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسې شیبه وروسته تاسو ته د زهرو کاروان اونیز پروګرام هم وړاندې کوو، خو له هغه مخکې اجمل تورمن د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د کابل انټر کانتیننتال هوټل د یک شنبه د شپې د وسلوال بریټ په اړه لیکلي، کوم چې تر پرون مازیګر یې دوام وکړ. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي، پر انټر کانتیننتال هوټل بریټ چې 14 ساعته دوام وکړ، وخوده چې د افغانستان د وضع په اړه هم امریکایان او هم افغان چارواکي دواړه درواغ وایي. ویسا لیکي د ولسمشر په ګډون امنیتي چارواکي په دې وروستیو کې دا وایي چې افغان ځواکونه پیاوړي شوي او دښمن لبخول ویدلې. خو د سر مقاله لیکونکي په خبره پر انټر کانتیننتال هوټل بریټ دا وخوده چې خبره برعکس ده. ویسا لیکلی دا چې دغه برید مرګ ژوبله او مالی زیانونه څومره درانه دي تر اوسه پورې کره خبره نشي کېدای. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا د موضوع په تړاو په خپله سر مقاله کې لیکلي د کشفي ارګانونو ضعف او ناکامي د زغم وړ نه ده. ورځپاڼه چې په انټر کانتینینټال هوټل برید کې دغه ارګانونه ګرم ګڼېدي کې د شرم ځای دی چې ترهګرو سره د مبارزې د 14 کلنې تجربې باوجود دا شان پیښې رامنځته کېږي. د سرمقاله لیکونکي په باور دغو ارګانونو ته باید ټکان ورکړل شي او د ورته پیښو د مخنیوي په هدف په کارپو او تجربه لرونکي کسان پکې وګمارل شي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي دي. هیواد لیکي دا برید پر اسلامیت، انسانیت او بشري ارزښتونو برید دی چې غندوي او باید ژوره څېړنه وشي. ورځپاڼه لیکي چې د برید تر شا د پاکستان لاس دی، کوم چې نن سبا د ترهګرو نه د ملاتړ له امله له نړیوالې ملامتیا سره مخ دی.
د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې شوې. زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د زهرو کاروان اونیز پروګرام وړاندې کوو، خو له هغه مخکې اجمل اند د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل د وسلوالو طالبانو په برید کې د یو شمیر بهرنیو هویت پټاک کړ. د دې وزارت پرستیال ویان نصرت رحیمی نن ازادې رادیو ته ویل په بهرنیو وژل شو کې یو یې د قرغیزستان، نهه یې د اوکراین، یو یې د یونان او د دریو نور هویت به ډیر سر روښانه شي. د کورنیو چارو وزارت په وینا په دې برید کې 14 بهرنیان او 15 افغانان وژل شوي، خو رویټرز خبري اژانس بیا د یو لوړ پوړي افغان امنیتي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی، د وژل شوو کسانو شمیر له 150 زیات ښودلی. د اطلاعاتو ته د لاسرسي د څارنې د کمیسیون چارواکي انتقاد کوي چې د کورنیو چارو وزارت د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل حمله کې د تلفاتو د شمیر په اړه زدونه قیس معلومات خپروي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به نن په لندن کې له لوړ پوړو برطانوي چارواکو سره وګوري. دا اروپا ته د ټیلرسن د څو ورځني سفر لومړی پړاو دی چې په ترڅ کې به نوموړی وارسا، پاریس او داوس ښارونو ته هم لاړ شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي دی به د تهران د بالستیک مزایلو د پروګرام او اټومي موافقې په اړه د بحث لپاره د مارچ پر 15 ایران ته سفر وکړي. او ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریې په آفرین سیمه کې پر بشري وضعیت بحث کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د هم د خبرونې په پاتې برخه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام چې حمید مومند پکې ستاسو کوربه دی.
د زهرو کاروان
د ازادۍ راډیو عزتمنو اوریدونکو سلامونه او خیر چاره. د زهرو د کاروان له یوې بل خبرونې سره زه حمید مومند ستاسو په خدمت کې یم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په هیواد کې د روانې جګړې دویم ستر لامل د نشه یي توکو کښت او تولید دی. د نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د نشه د تقاضا په کمولو سره د دې پدیدې په وړاندې په مبارزه کې خپل رول ولوبوي. عزتمندو اوریدونکو، دا هر څه وړاندې په خپرونه کې، خو راځئ چې اوس د تېرې اونۍ پیښو په اړه حدیث پردیس ته غوږ شو.
په لوګر ولایت کې څه باندې 1500 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د لوګر د والی وایان سلیم صالح د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د ملي امنیت ځواکونو د چهارشنبه په ورځ د لوګر ولایت په مرکز د دشتیاب چکان په سیمه کې عملیات کړي او 1549 کیلوګرامه تریه کې نیولې دي. قاچاق کوونکو چې دا مواد له جلال آباد څخه د لوګر له لارې د هیواد لویدیځو ولایتونو ته انتقالول، د ملي امنیت له ځواکونو سره یې وسلواله نښته کړي او په تیښته بریالي شوی دی. پولیسو په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې نږدې 1500 کیلوګرام نشه یي مواد نیولې دي. د کونړ امنیه قمندانۍ د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته وویل پولیسو د سه شنبه په ورځ هغه دوه کسان ونیول چې غوښتل 200 کیلوګرام تریاک له کونړ ولایت څخه پاکستان ته قاچاق کړي. بل لور ته د ننګرهار د امنیه قمندانۍ وایند حضرت حسین مشرقیوال د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د ننګرهار پولیسو په څو بیلابیلو پیښو کې د و قاچاق کوونکو په شمول 318 کیلوګرام شی مواد هم نیولې دي.
د ننګرهار ولایت امنیتي او کشتي پولیسو د دې ولایت په بلابلو ساحو کې د پلټون او ځنګړو عملیاتو پر مهال باندې پنځه بېلابېلې پیښې کشف کړې چې په دې کې 388 کیلو ګرامه نشه یي توکي نیولي دي چې په څلور ورځو نقلي وسایطو کې پرځېو او قاچاق کېدل. همداشان د دې په تور باندې وتن نیول شوي دي چې د قانوني کړنو پر مخ اتیا او قضایي ادارو ته رسمن سپارل شوي.
سرحدي ځواکونو د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د نشه یي موادو اته تنه قاچاق کوونکي نیولې دي. له مخدره موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز وین خالد موحد د پنځمې پورس ازادي راډیو ته ویل د غواتو کسان غوښتل چې په بکسونو خپل خېټو کې ځای پر ځای کړي اته کیلو او 202 ګرامه هیروین د حامد کرزي د هوایي ډګر لاره هند ته قاچاق کړي. په نیول شو کسانو کې یو ښځه هم شامل ده. او د اونۍ وروستۍ پېښه دا چې د کابل ښار له مرنجان غونډۍ څخه شاوخوا 300 معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته واستول شول. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ مرستیال جاوید احمد قایم د دوشمې پورز ازادي راډیو ته وویل چې په روان ژمي کې دا د معتادینو د راټولولو شپږم پړاو دی چې تر دې مهاله څه باندې 900 معتادین راټول او د درملنې بېلابېلو مرکزونو ته انتقال شوي دي.
تقریبا 10000 نفر
په روغتیایي مرکزونو کې د 10000 نورو معتادینو د درملنې ظرفیت رامنځته شوی. اوس مو کولای شو چې په یو کال کې 300 معتادین تداوی کړو، خو زموږ د کار یوه لویه برخه وقایه هم ده. مهمه دا ده چې نور ځوانان نشو ته مخه نکړي تر څو چې ټولنه په مجموع کې سره همکار نشي. د ستونزې ته رسیدګي ستونزمنه ده، ځکه احتیاط زموږ د ټولنې مشکل دی.
ځینې معتادین وایي چې دوی څو ځلې بستري شوي دي خو درملنې هیڅ نتیجه نه ده ورکړې، نو ځکه یې بیرته نشو ته مخه کړې ده.
دا ازادي راډیو دا چې په اف ام 3.15 او منځنۍ صفه 12.9 خبريږي. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب اوریدلی شئ. د افغانستان د جګړې دویم عامل له هیواد بهر جرمی شبکې دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی الفاظو د افغانستان کې د جنگ دویم لوی عامل د نشه یي توکو کښت او تولیدوباله، او نړیوالې ټولنې غوښتل چې د تقاضا په کمولو سره د نشه یي توکو په خلاف مبارزه کې خپل رول ولوبوي. په هرات کې ځایي چارواکي وایي چې لویدیځه حوزه د نشه یي توکو د قاچاق د ترانزیت په لارې بدله شوې، چې د دوی په وینا د نشه یي توکو د قاچاق په مخنیوي کې د پولیسو پاتې راتلل یو لامل دی.
موږ سرحدي قوتونه توانمندي نه لري قاچاقچیان د مواد مخدر او مافیا په اسانۍ سره مواد مخدر د پولیس هغه غاړې ته انتقالولی شي.
خو دا چې پولیس بیا سوایي دا به په یو تفصیلي راپور کې واوري. په هلمند کې داسې کس در پیژنو چې په 13 کلونو کې په خپل ځمکه کوکنار نه دی کړلی.
خو دا غ مرته یو رقم عبدالایل و چې دا دی او د کاپیران مرکزي، لیکن خو زه دلته زما په کلی کې زما دا کار زوی او خوري
د مساکله ولسوالۍ اوسیدونکو دی. د خبرونه روسي شیبه بیا هم یو خپل ډرامې ته ځانګړي شوی دی.
ولې دومره ورخطا یې ټول خارځ نه ډک دی، هر ځای پیدا کیږي
یار ته ودان را کچم دا اوس سخت خوب راځي.
هله دا چې د خبرونه تر پای مو ملتیا وکړي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې د ناامنۍ او جګړې د دوام لوی لامل د مخدره موادو کښت او تولید دی چې سلګونه میلیارډ ډالر په دوران کې چولې دي. ښاغلی غنی چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د سولې ملي او مشورتي کانفرنس ته خبرې کولې وویل دغه پیسو جرمی سوداګرۍ رامنځته کړې ده چې نړیواله ټولنه د نشه یي توکو د تقاضا په کمولو سره په مخنیوي کې مهم رول لوبولی شي. بلورته په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وایي افغان حکومت د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه هم غوښتنه کړې ده چې د مخدره موادو د کښت تولید او قاچاق په مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي. د مرسلین ارسلا راپور رقیه الکوزی وړاندې کوي.
ولسمشر غنی له ترهګرۍ وروسته مخدره مواد په افغانستان کې د جګړې د دوام ستر عامل بولي او وایي چې د نشه یي موادو پر ضد مبارزه د افغانستان او نړیوالې ټولنې ګډ مسولیت دی. ولسمشر غنی چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د سولې ملي او مشورتي کانفرنس ته خبري کولې وویل د سیمې په هیوادونو او اروپای بازارونو کې د مخدره موادو لوړه تقاضا په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت او تولید د دوام لامل دی. ولسمشر غنی وایي سلګونه میلیارډ ډالر د مخدره موادو په جرمی سوداګرۍ کې په کار اچول شوی او دغه جرمی تجارت د هغو جرمی شبکو له خوا تر سره کیږي چې له افغانستان څخه بهر فعالیت کوي.
د افغانستان د جګړې دویم عامل له هیواد بهر جرمی شبکې دي. د افغانستان د ټولو مخدره موادو ارزښت 1.2 میلیارډ ډالر دی. دوه کال د مونږ په سوله کې پریږدي.
کمون په دوه کلونو کې له هلمند څخه څلور میلیارد ډالر مشو پیسې ترلاسه نکړي لاس میرا پرې کړي. خو د هیروینو بیا چې لس سنټه په ایران کې لوړه شي، دوه څلوېښت ډالره په اروپا کې لوړیږي. سلګونه میلیارد ډالر د مخدره موادو په جرمي سوداګرۍ کې په کار اچول شوي دي، او همدا لامل دی چې له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره یو ګډ مسؤلیت موجود دی.
ولسمشر غنی وایي د کابل پروسې په کانفرانس کې چې تر راتلونکي څو اونۍ به په افغانستان کې جوړ شي، له نړیوالې ټولنې څخه به وغواړي چې په افغانستان کې د جګړې د عواملو له منځه وړلو لپاره باید له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې خپل مسؤلیت پر ځای کړي. ولسمشر غنی دا څرګندونې داسې مهال وکړې چې په افغانستان کې د میشتو ناټو ځواکونو د معلوماتو پر اساس د طالبانو کلنی مصارف 1500 میلیونه ډالر دي، چې له دې جملې څخه شپېته سلنه چې 200 میلیونه ډالر کېږي له مخدره موادو څخه ترلاسه کوي. په ورته وخت کې ولسمشر غنی او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی چې تېره اونۍ کابل ته راغلی وو، له مخدره موادو سره د مبارزې پر لارو چارو هم خبرې کړي او پر ګډې مبارزې یې ټینګار کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی له کابل څخه تر ستنېدو وروسته د پنجشنبې په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل
افغان حکومت واقعا غواړي چې د مخدرو موادو کښت، تولید او قاچاق بند شي. د افغان حکومت مشرتابه له امنیت شورا وغوښتل تر څو د مخدرو موادو د تولید او ترانزیت سیمې او لارې باید تشخیص شي. زما په اند دا یوه لویه موضوع ده، او د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې په دې برخه کې جدي کار وکړي، ځکه نشه یې توکي یوازې په افغانستان کې نه مصرفېږي بلکې ټولې نړۍ ته قاچاق کیږي.
له دوو میاشتو را په دې خوا په هلمند ولایت کې د مخدره موادو پر کارخانو د افغان او بهرني ګډو ځواکونو ځمکني او هوایي عملیات روان دي، چې تر اوسه د مخدره موادو د تولید لسګونه کارخانې ویجاړې کړي او یوازې طالبانو ته څه د پاسه شل میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. د ولسي جرګې غړی خالد پښتون د مخدره موادو پر کارخانو د پوځي عملیاتو پر دوام د ټینګار ترڅنګ وړاندیز کوي چې افغان حکومت دې د نړیوالې ټولنې په همکارۍ د بدیل معیشت پروګرام ته دوام ورکړي تر څو هغه بزګران ترې استفاده وکړي چې د لوږی او نیستۍ له امله کوکنار کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی نشه یي توکي په افغانستان کې د جنگ د دوام دویم ستر لامل بولي، او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د نشه یي توکو د تقاضا په کمولو سره د دې پدیدې په وړاندې مبارزه کې خپل رول ولوبوي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشه یي توکو کښت
پیدا کی کې نشه یي ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه
نه نوځي کله هم د تکرار بدل نشي
کی مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه.
اوس ورځو هراته، چیرته چې سیمیز چارواکي وایي د افغانستان لویدیځه حوزه اروپا ته د نشه توکو د قاچاق په یوې ترانزیټي لارې بدله شوې ده. د دې ولایت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې رئیس غلام جیلانی دقیق د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په خبرو کې سرحدي او د نشه توکو په وړاندې د مبارزې پولیس د نشه توکو د قاچاق په مخنیوي کې ناکام وبلل او ویل چې د شمالي او مرکزي ولایتونو ډېره برخه مخدره مواد د هرات لارې اروپایي هیوادونو ته قاچاق کیږي. خو د کورنیو چارو وزارت بیا دغه موضوع ردوي او وایي چې د دوی پولیس په دې ولایتونو کې د نشه یي توکو په وړاندې په مبارزه کې خلاصته راوړنه لري. په دې اړه عبادالله حنان زی راپور راکوي.
په هرات کې سیمه ییز چارواکي وایي چې له افغانستان څخه د باندې په ګاونډ سیمه او اروپایي هیوادونو کې د نشه یي توکو لوړه تقاضا د افغانستان لویدیځه حوزه د نشه یي توکو د قاچاق د ترانزیت پر لاره بدله کړې ده. د هرات ولایت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې رئیس غلام جیلانی دقیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په شمالي او مرکزی ولایتونو کې تولید شوي مخدره مواد د لویدیځ ولایتونو او په تیره بیا د هرات ولایت له لارې ایران او بیا اروپا ته قاچاق کیږي. د ښاغلي جیلانی په خبره سرحدي ځواکونه او د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیس د دې توان نه لري چې په دې ولایت کې د مخدره موادو د قاچاق مخه ونیسي.
په مجموع کې ټول غربي حوزه که نیمروز دی که فراه دی که هرات دی د ترانزیت لارې دي. مواد مخدر چې په لویه کچه باندې پس له د جنوبي سرحداتو پر دې غربي سرحداتو باندې تېر زیاته د شمال ولایتو مخدره مواد د مرکزي ولایتو مخدره مواد تقریبا تېرتر د هرات مسیر دی. نو زموږ سرحدي قوتونه د دې توانمندي نه لري چې سرحدو سطر ټینګ وساتي. قاچاقچیان د مواد مخدرو مافیا اسانی سر مواد مخدر د پولی ها غاړې ته انتقالولای شي.
تر دې مخکې د هرات د والی بیاند او د ولایتي شورا یو شمیر خړو هم ویلیو چې هرات د مخدره موادو د قاچاق پر لار بدل شوی او د دې ولایت امنیتي چارواکي په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. هرات ولایت له ګوندی هیواد ایران سره ګډ پوله لري او د ګڼ شمېر افغان معتادینو سربیره چې له دې هیواد افغانستان ته راستنې شوي دي ډیر کله له دې هیواد افغانستان ته د مخدره موادو د فریکرسرونو د قاچاق راپورونه هم ورکړل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایان مرستیال نصرت الله رحیمي د دې موضوع پرت سره چې پولیس د قاچاق په مخنیوي کې پات راغلی وایي د هرات پولیس د مخدره موادو د قاچاق په مخنیوي کې خیل سره وړین لري.
چې د دغه کسانو له خوانه ویل شوي دي چې ګویا دغه مسیر د مواد مخدرو په ترانزیت باندې بدل شوی دی، دا کاملا غلط دی. د مورده وو یو مثلا مشکلات په طبیعي خبره ده چې شتون به ولري. په دې برخه کې د کورنیو چارو د وزیر هدایات کشفي او استخباراتي کوړي غوته هدایات هم دغه دي چې په دې برخه کې جدي پلټنه وکړي چې په دې برخه کې امنیتي ځواکونو ډېرې ښې لاسرونه درلودلې دي.
هخوا په ولسي جرګه کې د هرات د خلکو یو شمېر استازي د ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې د همکارۍ پرته د مخدره موادو د قاچاقو مخه نیول ګران کار بولي. له دې ډلې فاروق منجرو وایي چې په هرات کې ستر مافیایي ډلې او قاچاق کوونکي د مخدره موادو په کاروبار کې ښکېل دي او د یو ولایت په کچه د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې مدیریت نشي کولی چې د دغو ډلو د فعالیتونو مخه ونیسي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
هلمند په افغانستان کې داسې سیمه ده چې د نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې د افغانستان په سلو کې 50 نشئی توکي همالته تولیدېږي، خو باور بمونه شي چې په موسی قلعه ولسوالۍ کې یو بزګر حجي عبدالوهاب هغه له لسو کلونو راهیسې په خپل ځمکه کوکنار نه کړي. زمونږ همکار محمد ایاز ترنک له دې بختور بزګر سره مجلس کړی او لومړی له د پښتنه کړی چې ولې دا پریکړه وکړه. د په جواب کې صدا سی وویل،
ما د تاریاکو یا په اصطلاح د کوکنارو د کرلو څخه په دې اجتناب وکړ چې ګټه یې زموږ نه وه، مشکل یې زموږ و، تاوان یې زموږ و، ستړیا یې زموږ و. بیا چې وخت د دېش یا راشي نو ته دا فکر کوي چې دلته به زه شلمن و دېشمنه تاریاک اخلم، دویم حساب یې یا درېیم حساب یې نشګرته ورکوي، یو تعداد به بزګر اخلي، یو تعداد به ملا په عشر کې بوري، یو کم ما اندازه ما ته پاتېږي هغه چې زه حساب وکړم زما سره د هغه چې هر څه ما پکې مصرف کړي وو. نو بیا غلم غیر جوړي غیر جوړي خو مشکل بل د شریعت نگاهم ته شو علماء او د ګودو سره مش معلومات کړی دی شری جواز نه کز کی په خو دا غ مرته رقم عبد الله ایل و چې دا دی او د کاپیران ملک دی، لیکن خو زه دلی زما په پیل کې زما دا کا زوی او خوري زما د کلیوالي خوري د ملایانو زمند په ډریا د چرسیا دی. هغه خلک چې ملګری دي تجارانی دي او کچاکبری دي هغه پودر زونی جوړ کی هغه بیا په جهان په ساته باندې ملګری دي ګټه یو تر رسید د دوه تر رسید دا ما تقریبا یو شل دوه وشت یا درې جری بم زکه ما درلوده د دې کلو په حساب یو نیم سل کلو تر 200 کلو په تاریخ هو سنک اوس مرزونه کی وچکلې دي او بنست مور خلک خدا سي پلس په دنیا کې بل کښ زانه دي. دوه جریبه ته ما بخشه کړې ده د انار دغه دوه جریبه بخشه د پراسل سوي ده د اوس چې دا په پیسو باندې زه خرج کوم او هغه ته مزکه تاریخ کوم دغه دوه جریبه په داتل جریبه مزکه باندې ډیر حاصل کړي.
ګډي تر اوسه هم په خپل ځمکه کې کوکنار کرلای لکه مو ستون سر به مخواست
یو بزا وای چې زما درې زمان په پونتون کې دی دا به یو بل پونتون نه وایلی دوی به تاریخ بزګری کولای سپیره شوندان او چاودل لاسونه به ګرځېدلای او امکان د دې درلوده چې دوی په دې وسره اختصاصي وای چې تاریخ خو یا په ډر وسکو د نتیجې به دا دوی خلک د سره غلي دي چې تاریخ د خپل کور او د بزګری د مزګ درې ټول کړي دوه من تاریخ په کور کې پراتی یو من تاریخ په کور کې پراتی اچھا په وزي حکومت راځي سړی بیا یې باندې کې په یو من باندې ماته لسکاله کوي ور کړی
بجنه سمو کې مافیایي ډلې او د مخدره موادو کاچاکړون کې د ځمکو مالکان په دې باندې مجبوروي شي باید کوکنار وکړي ور د مخه پیسې ورته ورکړي یا مثلا قرض ورته ورکی تاسو څنګه کله دغه شی چا تشویق کړی یا شی تاریخ ډیره ګټه کوي راځي شی تاریخ وکړو
که ته ضرورت نشته چې دا وایي راځي ته وکړه خلک خپل د مجبوریت او د غربت په خاطر کوي د پپویری چې موزر بټه لیکن دا چې دوی غربت اخیستي دي نو دوی څه خوښه شخو ورکسته وي د اوس لپاره به یې اصرار کوي چې پیدا
کله سي دی په خپل ځمکه کې د کوکنارو کښت بند کړي اوس کوکنار نه کوي نو څه ګټه دي کړي
ما به تاریخ کړل نو زه به نارامه وم که به د اسمان څخه پیلبو وریاز راله به زه نارامه وم چې اوس به ډلې پر کې چې یو توند باران په روسیه هم دی ختمېږي که به یخ راغی یخ به سره ووهله هغه د حکومت کیسې به نورې وې اوس کرار ارام ژوند کومه که غنم دي و مثلا باغ و باغچه ده که یو شی وکړې خو خوشحاله به یم که نه وکړم خو بل درته به صبر کوم په زړه کې مې دا نشته چې ستا تاریخ ته کرې او یو سړی به پوډرې کېږي یو سړی محتاط کېږي دغه به کور خرابېږي سل ځای مې ولي چې ما ته خدای تعالی د اسمانه ورکه راشواکي چې زوی در محتاط کړم او که در مړ کړم زه به خدای تعالی ته وایم چې را مړ یې که محتاط یې مه کوه ځکه چې څوک محتاط سو نو ننګ و ناموس ایمان و غیرت ټول زوني ځي.
د هلمند د موساقله ولسوالۍ اوسیدونکي حاجي عبدالوهاب اغه و چې په خپل ځمکه د کوکنارو د نه کرلو په اړه د آیاز ترنک پوښتنې ځواب ووله.
د زهرو کاروان
مور براته ویل ما کاونش زه په دغه بدبختۍ راغلم اوس مې زړه پسې خوږیږي شخه شی نه ده.
د زهرو کاروان په ټولنه کې د نشې د زهرو د دردونکو حقایقو سرګندوی.
اوس هم د خاطرو په برخه کې اورو چې شپږ څلوېښت کلن حکم خان چې په پهلوان مشهور دی تر نشې مخکې د پهلوانۍ کلب درلود او اته کاله په خپل وزن کې لومړی و خو دی اوس د معتادینو د درملنې په یو روغتون کې بسترې دی او ډېر وخت په خپل تیاره اتاق کې له ځان سره شپېلې غږوي. د ده په وینا چې دولس کلنې نشې له پهلوانۍ غورځولی او شپېته کیلو وزن یې بایللی دی. دا چې نشې دی له نورو کومو کارونو غورځولی او نور څه یې بایللی دی دا به له ده واورو.
تقریبا اتلس کاله د ما د ورزش سو د ما داسې ځان و چې کالی مې آزاد اغوستل کله به مې چې پهلوانۍ ورځ به وه چې کالی محلي به م وکل چې دی ما ځان ته به یې وکتلې ویل دا خو هغه نه څه هغه سړی نه ده چې پرون یې ما سره ځان تللی دی. اوه کسه مې وزن کې و په اوه کسه کې یو دانه شیر حسین نومېده چې یو سلو پنځه ویشت کیلو و همغه مې چې چت که څه مې ملا و زیاتي تقریبا اته کاله په خپل وزن کې اولم او کلب مې په چاره سپین کلی کې په نامه د کلب چار دي دوه سوه شل دانې تنه د منګ دوه ټایمه ته هلکانو انډیوال مې و له مغه سره ډېر کته او پورته ګرځېدم ناسته ولاړه مې وه کله چې داسې مسابقو ته راتلم هم دی به راسره و یوه ورځ یې داسې تاریاک راکړه وای دا وخوره نور ورځ مې اته کسه نهو کسه سره کلب کې غېږه کوله په دې ورځ مې دیارلس څوارلس سره کوله لا هم نه ستړی کېده بیا مسابقو کې هم دغسې لږ لږ چای کې راته اچول راکولې زیاتي بله ورځ چې کلي ته لاړم چې زړه مې ډېر په تنګېده مال خیچوي هغه مې ده ته زنګ ووهه مال دغسې قصه ده وای چېرته هلته کوم یو پیدا کړه چې تریاک ولري لږ وخوره جوړ تیار کېږي بس زیاتي کرا کرا راسره به و لږ لږ به مې خوړل خوړل آخر مې زیاتي خبر آئین پنځلس ګرامه ته ورسېد یو به ویل جګر د شڼۍ بل به ویل کلمې د شڼۍ زیاتي مې هغه پرېښود زیاتي مې د سپینو ته شروع وکړه داسې وخت سو چې د ورځې پنځه ګرامه به مې دغه وهل یو ګرام شیشه په دې جنجالو چې اخته سو زیاتي کرا کرا هر څه پاتې سو یو درې موټر مې همغه مې له لاسه ورکړه نور کومه سرمایه مې چې درلود هغه مې هم له لاسه پکې ورکړه تمرین پاتې سو کلب پاتې سو وظیفه مې دغه ده په خپل غه پرېښودله یو دو پنځو زره مې د نانبایي د دوکانو کور کرایه کېده اووه دېرش زره د ما ماشو په ټول هم دغه کې ورکې وې نو یوه ورځ کلب ته لاړم دوه هلکانو غېږې نیولې کلب خوله کې غلی کېناستم دوی چې دا غېږه شروع کړه سره تاو پیچ سو سره مال چې اوس په ما راونه غورځېږي زیاتي غلی له دروازې نه مغسې ووتم په هغه ورځ مې ډېر بیا طبیعت خراب او رښتیا خبرې مالګوره مخکې د دوته ټولو ته تمرین ورکړه اوس غېږه هغوی نیسي دلته ته ډارېږي چې په ما راونه غورځېږي مخکې به چې و که به یو چا یو دوه درې څپېړې م را وبه یې وهله م هم ما به ورته ویل مالې زه خو په دې هر سړی پوهېږي چې که زه غرض د سره وکړم بیا به ورکې خو اوس دوه خبرې چې وکړې درېیمه خبره وروره زیاتي جنګ ده خو دغه ټول که موسلګي ده
د خبرونې روسي شیبه ته نږدې شوی و چې بیا هم درته یو ډرامه لرو. جمال یو محصل ده چې د پانتون د ازموینې پر مهال زیات خوب ورزی. د خپل انډیوال ظریف ته د خوب له زیاتوالي شکایت کوي، خو ظریف ورته یو ډول ګولۍ ورکوي. دا چې دا څنګه ګولۍ وي او آیا له جمال سره په بیداره پاتې کېدلو کې مرسته وکړه او کنه، دا به په دې ډرامه کې واورو چې محمد ایاز ترنګ لیکلې ده.
یار ظریفا، امتحانونه می ډیر سخت دي، نو پویګم څور سره وګم.
نو ته چې د شپې وختي وې د کېګي خبر کامیاب شي.
نو څوکم خوب راځي، دا اوس مخ کې په کتاب وې د شوم.
زوی چال در وخیم چې تر ساره ویخې ایز به پور نشي. خو ګوره چې چاته بیا ونه وای نو
چاته به ولې وایم. انا جرس چلی را وخایا، سار یو ډیر سخت امتحانم لرم.
زوی یو ډول ګولې درکم یاره چې دا یو دانه وخره، نو څلور وی ساته پورې به خوب نه درځي.
وا څلور وی ساته به خوب نه راځي یاره، که رښتیا داسي نو چا پلار ولا کول نمرګی راس خو نسی.
یوازې د بیدارۍ خبره نه ده، ستړی کېږي به هم نه او ذهن به دې هم لکه ګل غوندې تازه وي.
ښه ته وخیا چې دا څنګه ګولې دي.
ادا دي د ازمري عکس چې ور باندې چاپ شوی دی، پر نورو یې بیا توره، تاج، خامار او ګل عکسونه چاپ شوي. دا د ازمري ګولۍ چې وخوري د امتحان ته به ازمري په شان زړور و روانې.
دا ګولۍ چیرې پیدا کیږي؟
ته یوازې پیسې راکوه، نور یې له جنجاله خلاص یې، بس زما څخه یې واخله.
خیر دی، ما ته هم ځای راوښیا.
ته ولې دومره وارخطا یې؟ ټول ښار ځنې ډک دی، هر ځای پیدا کیږي.
سلمہ و سلمہ چشوی
دادی لالا او بدر وڑم
دتنگ وبلی چ یو سات دور پسی تیرک زبر سرا گورم.
خیر دی زویا،
دادی وڑا خورد تمنو پچکی مور باندې کوا.
ته خو بخوا داس نه وی شر نه پکار کی دی د چندر باندې سی وی دی زویا.
دادی لالا او به میرا وڑی
دومره وخت سوکتی رہی. ها
لیوانی سبی که چه خبره ده؟
دا کچلی جلی ده ولو ده؟ بنو دا وره خبره وگوره او دستاده تو گوره.
موری سخت می اصاب خراب دی، هیس او سلانه لرم لمخی می لرشا داز نیچی ترانه خفاشی.
گوره زویا، تا ما تا جور نش کاری کلی چی لپون تن سر آخلی سم سر مرچکی ده تا جور سوی ده پا کچنی خبره پا کار که ره. گوره زویا درزا چی ولاسو دکتر تا دی بازم.
موری زرک روغیم، هیچ بلا هم نیم واله.
اوی زویا، بلا جستا دا دشمن سر و خوری دست ما را تواه. تا پا این داره که ورو گوره دا مخ پوسته که دی بیخی وچ کلک سوی دی.
سا کل دا پانتون امتیانون دیر سخت وال سامی لیوان اکرم.
دا امتیانون خودی پا خوام دلو دل چرا بخلی اخلو بدی دا خنده چر دکوا دا وار دی حال دیر خراب دی.
درزا زویا چه دکتر تا ولارسو.
موری ما خودر تا اول چیز جوڑیم، خستال خطره بخیر دا دکتر تا لارشم.
دکتر صاحب اجازه ده؟
رازه رازه خوری.
سلام علیکم.
و علیکم سلام
دکتر صاحب. سلام علیکم.
و علیکم سلام. ستړی مشی، رازی دغه لپاره چوکي کینی.
سم ده دکتر صاحب، کښېنه زوی.
خه خوری، څه مشکل لرې؟
دکتر صاحب، دا زوی مې کله چې له پوهنتون څخه راغلی په کور کې جنجال کوي، سرسامهوي، څه نه خوري او په خوب کې له ځان سره خبرې کوي.
اوس به وګورم. مورې ځوانه، زړه دې ډېر دربېږي، بدن هم زیات تود دی، په دې ځوانه ځوانۍ کې دې فشار ولې دومره لوړ دی؟ آیا پخوا هم داسې وي؟
ډاکټر صاحب، پخوا یې په سر کې درد هم نه و، د ګلو غوندې تازه و، اوس دغسې سوی.
ډاکټر صاحب، مور مې سم وایي دا ډول ناروغي لرم، خو له کومې ورځې راهیسې چې دا ګولۍ خورم لږ ښه یم.
ته یې راوښیه چې څنګه ګولۍ دي.
دغه ډاکټر صاحب، دا ګولۍ دي د امتحانونو په شپو کې سخت خوب به راته، خو کله چې به مې دا ګولۍ خوړلې ټوله شپه به ویښوم او خپل درسونه به مې ویل.
دا ګولۍ چا درکړي؟
د پانتون د لیلی ملګري راکړي.
وروره، دا خو د نشې ګولۍ دي، ټابلیټ کا ورته وایي.
څه شی د نشې ګولۍ؟
او دا تر هیروینو هم ډېرې خطرناکې دي. دا ګولۍ ځوانان په ناپوهۍ کې د بیدارۍ او عیاشۍ لپاره خوري.
ډاکټر صاحب، دا څه وایې؟ زما زوی معتاد شوی دی.
او خوری زوی دی معتاد شوی دی، دای باید د معتادینو په روغتون کې بستری شي.
وای خدایا کور می خراب شو. زویا ما خو ته پوهنتون تلیږلی وې، ما ویل هم به زموږ کور نیکمرغه کې او هم به وطن ته خدمت وکړ. تا ولې داسې وکړل؟
قدرمنو اوریدونکو، د زهرو د کاروان د دې اونۍ خبرونه مو هم دومره وه. تر بلې مو په پاک الله سپارم. خوشحاله او بریالي اوسئ.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشحالي مو هغه وخت چې سوالې څو ډېر چې موږ امنیت مکه
افغانانو تل مېرمنو ته په درنښت سره په کتلې
خزینه باندې په مناسبه ځای کې وساتل شي.
له خویندهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروګرام لاله ریز مشترک شریک کړي. موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.